پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به مو پروان ولایت د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته د ځینې امن المنفع پروژې د پرانستې دي او تمه ده چې د سیمې له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندرا اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غني د پروان ولایت تللی دی او هلته یو شمیر عمل منفعه پروژې پرانستي. د فری فایټ یا رزمی لوبو پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسینخیلو په کلي کې ناپیژاندو کسانو لخوا حمله شوې ده او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیئت په مشرۍ نن د سینو پروژو د پرانیستلو لپاره پروان ولایت ته تللی. جمهور ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني به په دغه سفر کې د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاز پرانیزي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر به په دې سفر کې د پروان له ملکي نظامي چارواکو او همدارنګه له ولسي خلکو او مدني فعالانو سره لیدنې کتنې هم ولري. د فری فایټ یا رزمی لوب پر اتل احمد ولی هوتک د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسین خیلو په کلی کې ناپیژاندو کسانو لخوا حمله شوې. د ښاغلي هوتک مطبوعاتي مسؤل سمیع الله پام د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره شپه ناوخته د هیواد دښمنانو د فری فایټ په اتل ستوري احمد ولی هوتک لومړی د توفانګچی برید وکړ. تر هغې وروسته چې کله چې د هوتک صاحب موټر چپه شو نامعلوم وسله وال راغل، دی بیا په چاقوګان ووهه، خو د هغه روغتیا اوس د ډاډ وړ ده او دی په روغتون کې دی.
د خغلی پام په خبر احمد ولی هوتک له چا سره کومه شخصي دښمنۍ او ستونزه نه لري او دا کار د وطن د دښمنانو دی. ټاکل شوی وه د رزمی لوبو د غاتل نن دوشنبه د خپل روسي سیال ماکسیم سچکین سره د سیالۍ لپاره مسکو ته ولاړ شي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسي جرګه کې څلور سیټونه ګټلي. په پاکستان کې پرون د ولسي جرګې یا ملي اسمبلۍ د 11 سیټونو او د صوبایي اسمبلیو د 40 څوکیو لپاره ځینې زمینی انتخابات وشول. د پاکستان د مسلم لیگ قائد اعظم ګوند 2 سیټونه ګټلي او متحده مجلس عمل ګوند یو څوکۍ ګټلې. دا اول وار لپاره به هر میشتو پاکستانیانو هم کولای شول په آنلاین باندې په دغو انتخاباتو کې خپلې رائے وکاروي. زمینی انتخابات د هغه تش سیټونو لپاره وشول چې کاندیدان یا مړه شوي یا د جولای د 15مې د عمومي انتخاباتو پر مهال ترې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دی په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالډ ټرمپ په یوه ټلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړه چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ښاغلی ټرمپ دا هم وویل چې نه پوهیږي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پلان لري چې له خپلې دندې لرې شي که نه، خو ده وویل دغه څلور ستوري لرونکی جنرال یو ډول ډیموکرات ورته ښکاري او احتمال لري چې له خپلې وظیفې لرې شي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي اس ټلویزیون له 6 دقیقې پروګرام سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوه. مرکه کوونکي لیسلی سپال پوښتنه وکړه: آیا دی له خلکو سره موافق دی چې دا کوي پوتین د خپل منتقدانو په وژنه کې دخل دی؟ ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل: ښایي دخل وي، هو شاید. دا لا معلومه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومې وژنې یادوي. چې شک کېږي پوتین پکې دخل دی، خو د روسیې دغه رهبر ګڼ منتقدان یا د مشکوکو زهرو په واسطه یا په مرموزو شرایطو کې وشل شوي دي. تاسو موږ غږ لاسه راړئ. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ په پوځي ائتلاف له دې کبله سخت انتقادونه کړي چې د سوریې په رقه ښار کې د داعش پر ضد د جګړې په ترڅ کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د اوښتو په منلو یا په دې برخه کې په کافي اندازه څېړنو کې پاتې راغلي دي. د سوریې پر رقه ښار د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دې ښاره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ایستلو لپاره هوایي بمباری کړې وي. په هغه رپورټ کې چې نن د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی پکې ویل شوي دا ائتلاف دا اقدامات په دې ښار کې د ژوندیو پاتې شوو پر مخ څپېړه ده چې هڅه کوي بیرته خپل ژوند جوړ کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي کومي نایډو وایي دا ځورونکي ده چې پینټاګون حتی دې ته هم چمتو نه ښکاري چې د روکې په جګړه کې د سلګونو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغواړي. پینټاګون چې تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې پر میتود انتقاد کړی و په سپتمبر کې په یو بیان کې وویل چې موږ تر ډېره هڅه کوو چې په خپلو بریدونو او هدف ګرځونو کې خورا دقیق او هدف په دقیقه توګه وټاکو څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وکړو. د 2018 کال په اکتوبر کې د کوردی عرب ځواکونو ائتلاف چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې هوایي مرسته کوله په رقه کې د داعش د وسلوالې ډلې خلاف جګړه پیل کړه او د ښارې له داعش ډلې ونیو. دا خبرونه
مننه کوم اجملان څخه تاسو نو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د خبرونه او دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې د یو هلته د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي پارک پرانست. په دې اړه به یو راپور په همدې خبرونه کې واوري. دغه راز دا په واوري چې د فراز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسؤل وایي
یو ښار پاتې دی، هغه ښار هم په ښار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کیږي. تیمور د دې شهیدانو چې وړ مشه د شپې 15 کسیزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
په نړیوالو راپورونو کې به دا واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي د خپل مخالفینو په وژلو کې لاس ولري. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د دې خبرونې د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو اوریدو ته تیارولم. مشخلا زده ایر اردیاری دوستانو لکتی دبخه میوو ویل ده افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار پروان ولایت تللی دی او هلته یې د جبل سراج نجراب ترمن سړک او هم د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانستی دی. په دې سفر کې به شغله غنی له ځایي چارواکو سره هم خبرې وکړي. دا چې تر اوسه پورې له کوم چا سره لیدلې دي یا پر کوم مسایل باندې خبرې کړې دي کنه د دې تفصیل به زموږ همکار اجمل تورمانس خبرو چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. تورمانس خبرونه ته شرغلې کته سي د شغلې غنی د سفر د جزئیات په اړه وريدونکو ته جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسې وویل ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار پروان ولایت ته ورسید. په دغه پلاوي کې له ښاغلي غنی سره د افغانستان د کرنې وزیر او دغه شان د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر هم ملتیا کوي. ولسمشر د سفر په ترڅ کې لومړی د جبل سراج نجراب سړک لومړی فاس پرانیز. دغه سړک 2.8 کیلومتره اوږدواله لري چې د اسیا پراختیایي بانک په مالی لګښت په اساسي ډول قیر شوی. ښاغلي غنی د دغه سړک د پرانیست پر مهال له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې امنیتي چارې ورته په ښه توګه سنبال کړې وي. ښاغلي غنی له امنیتي ځواکونو په کاپیسا کې د بریالیو عملیاتو له امله هم مننه وکړه. دغه شان ولسمشر وروسته د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک هم پرانیست چې په 1050 جوړ شوی او تر اوسه 340 نمرې پر صنعتکارانو ویشل شوې دي. ښاغلی غنی دغه صنعتي پارک د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې د افغانستان په زیاته کچه کرنیز محصولات ځای کیږي چې د دې صنعتي پارک په جوړولو سره به تر ډیره مخه ونیول شي. ښاغلی غنی دا وایي د لیزونو په پرانیسته په ځانګړي ډول د ترکیې په مرسته له اروپا سره دا وایي د لیز پرانیسته د افغانستان د کرنیز محصولاتو د صادراتو لپاره ډیر مهم وګڼلو. ولسمشر دغه شان د جبل سراج د شاهي ارګ ودانیز چارې هم پرانیستي کوم چې د افغانستان د خار جوړونې وزارت لخوا جوړیږي. نوموړي دغه پرانیست په مراسمو کې ویل چې د امان الله خان د واکمنۍ د ټولو آثارو د بیا رغونې چارې په شدت سره روانې دي او پلان دی چې د افغانستان د خپلواکۍ تر سلمي کلیزې پورې د بیا رغونې ټولې چارې بشپړې شي. ټاکل شوی چې ولسمشر د دغه ولایت له ملکی نظامی او بیلابیلو اقشارو له استادو سره جلا جلا کتنې هم ولري. بلې فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو دوستانو چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه او دا چې په پران ولایت کې د جبل سراج نجراب ترمن سړک او د باریکاب د صنعتي او کرنیز پارک د پرانستی په اړه د پرانستلو پر مهال د څرګندونو په اړه راپور راکوه. مننه کوم اجمل تورمان.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو ری اوس په فرا ولایت ورسو. د فرا سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت اورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا مسؤلین وایي چې وړم شپه د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو په یو بیز حمله وکړه چې لسکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. بلخو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل سوی دي او لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې راپور جزئیات اکرام الله اکرام راټول کړی دي او هم د اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب خبرونه تشه راغلی د فرا ولایت نور وضعیت که تاثیرات تشریح کړي.
د فرا سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت امنیتي حالات د اندېښنې وړ دي او که امنیتي بنسټونه ورته پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط لږ وخت سره مخ شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلی بختور وویل چې وړم شپه هم د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې لامل یې د ملي اردو دتلس سرتیری وجل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیران شوی دي.
یو شار پاته دی، هغه شار هم په 3 کیلومتری کې په 4 کیلومتری کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهه جنگ د شار پر کمربندی پوسټو باندې کې جبت بسانه زوله کمربندی پوسټې هم تر 15 کس او 10 کس ای زحمتار عسكر نه لري چې موږ د شهیدانو چې وړ مشپا د سپې 15 کس چې د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
خغلی بختور وایي د دوی د معلوماتو لمخې هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او په دغه لوی لارې د پلټنې مرکزونه جوړ کړي دي. د بداسیال کې د چدروان المریض کل د غویا څور د میاشتې په 15 هم وسلوالو طالبانو په د دې ولایت په مرکز له سلورو لوریو ډلې ز حمله وکړه چې د سو ساتونو لپاره د فرا د مرکزی نسیمې په خپل ولکه کې راوستي. د ولایتي شورا رئیس فرید بختور له حکومت غواړي چې باید ژر تر ژره د فرا امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي کنه د هغه په خبره چې بد عواقب به ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې لامل یې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
هغه بل اوره چې په کومه پیښه رامنځته شوې وه د هغې په اړه تحقیقات روان دي. د افسرو د اسیر کېدو موضوع اوس موږ نه تاییدوو. هر وخت چې زموږ تحقیقات بشپړ شو بیا به له تاسو سره شریک. هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي. آش سفید، بالابلوک، پشترود په دې ولسوالیو کې زموږ عملیات روان دي.
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای چې په پښتورو ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د وسلوال مخالفینو لاسته لویدل په اړه باندې دوی څېړنې پیل کړې دي، خو اڅیر کېدلې د اوس لپاره نه مني. وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې دا کړې ده چې د فراه ولایت په پښتورو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولې او یو شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او ځینې ژوندې له ځانه سره وړې دي. فراه د افغانستان په غرب کې پروت ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د فراه په نام نه کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په دې ولایت کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نلي کاغذ څه دي چې د دې ولایت چارواکي د فراه د نام نه کېدو اصلي لاملونه ګڼي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، چې د فراه د سیمه ییزو چارواکو له قبل دغه راپور راکوي. هغوی وایي چې د دغه ولایت امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس په لاره یوسف ځدران څخه اقتصادي خبرونه وارو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک پرانیست. ښاغلی غنی چې نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پروان ولایت ته تللی، د سفر په جریان کې د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک د پرانیست ترڅنګ د جبل السراج نجراب سړک لومړی فاس چې په اساسي توګه پخ شوی هم پرانیست. د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک چې په څه باندې زر جریبه ځمکه جوړ شوی، تر اوسه یې 340 نمرې په صنعتکارانو ویشل شوي دي. د بدا سال کې د چا افغان پنګ وال د نام نیو ترڅنګ د ځمکو او صنعتي پارکونو نشټوالی د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د خانآباد د اوبو رسولو او د برښنا د تولید پروژې دویم قرارداد د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت او لینک انفراټیک هندي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو لمخې د خانآباد د اوبو د رسولو او د برښنا د تولید پروژې تیر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. دا پروژه د کندز ولایت د خانآباد پولیسوالۍ کې تطبیقیږي. ویل کېږي د دغه پروژې له تطبیق څخه هدف د اوبو رسونې سیستم پراختیا او د خانآباد ولسوالۍ لپاره د برښنا تولید چې پر 25 میلیونه ډالر لګښت راځي. دا پروژه د 10.4 میګاواټ برښنا د تولید ترڅنګ د 40,000 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري چې ورسره به د کندوز د ښار 18,000 کورنۍ برخمن شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د لری پرتو کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو او کورنیو محصولاتو یو ورځنی نندارتون نن د یاد وزارت په انګړ کې پرانیست. د یاد وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري وزارت یو اساسي پروګرام د کلیوالو ښځو د لاسنیوي لپاره دا دی چې کورنۍ باغچې، د چرګانو ساتلو کوچني فارمونه، شنې خونې او د سبزیو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په بیلابیلو برخو کې د مېرمنو لپاره اغېزمن دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 20 پوله، یو سدری ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ.
دوستانو زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید خپل مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. ښاغلی ټرمپ همدارس تیر شپه په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید خپل دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راټول کړی دی چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. تکل صاحب، خبرونه ته شرغلی. کلمړی د پوتین په اړه د ولسمشر ټرمپ پر سرګندونو رڼا واچوي چې څه ویل دي.
مننه فریبا، تاسو او اوریدونکو ته سلام. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې، البته دا مرکه مخکې ثبت شوې وه او پرون خبره شوه، د پښتنې ته په ځواب کې چې آیا دای د یو شمیر کسانو له هغو ادعاو سره موافق دی کنه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژلو کې لاس لري. د وویل چې ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي دي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ټرمپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه هم وپوښتل شول او ده په ځواب کې وویل هو مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې خو زیاته کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې برخه کې د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي دي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوي د لاسوهنې هڅه کړې ده. البته د یادونې وړ ده فریبا جانې چې روسیې دا ټول تورونه رد کړي دي.
بله، تکر صاحب، د دفاع وزیر جیم ماتیس په اړه د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو مقصد څه دی چې وایي هغه داسې یو ډیموکرات دی چې باید خپله دنده پرېږدي؟
د پرنۍ څرګندونې په دې مرکه کې د ماتیس په اړه تقریبا داسې یو څرګندونې وې چې ښایي چې نور نو ماتیس باید په خپله مخه پسې لاړ شي په عامه اصطلاح. ښاغلی ټرمپ د ماتیس په اړه وویل دی ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. هغه وویل امکان لري چې هغه خپله دنده پرېږدي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ وویل جنرال ماتیس ښه سړی دی او زه ښه اړیکې هم ورسره لرم، خو که رښتیا ووایم هغه د یو ډیموکرات په څیر دی. ماتیس ته که څه هم د ټرمپ د کابینې تر ټولو د مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه د پیل له ورځې نه چې د ولسمشر د ټرمپ لوړه کړې تر نن ورځې پورې خورا زیات بدلونونه پکې راغلي، مګر دی پکې تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناډو کې د امریکا له متحدانو سره یې د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی فریبا جانې ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتنې په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی.
ډېره مننه کوم احمد تکل و دوستانو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه یې موږ ته زیات راکول. مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو اوري دوستانو کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو نن په خپلو مقالو کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه ځینې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې د دې ورځپاڼو او د دغو مقالو غټه کې اجمل تورمان راخیستې په کې ژبه ترې واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه لیکلې دي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال ضمانت اړین دی. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره نوې هیلې را پیدا شوې، نو ځکه کېدای شي په محتاطانه خوشبینیو سره هغې راتلونکو ته وګورو چې پکې د افغانستان څلور لسیزې جګړه پای ته رسېدلې ښکاري. په سرمقاله کې راغلي دا هیلې هغه وخت پیدا شوې چې امریکا طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښود او وروسته بیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو پړاو خبرې وشوې چې پر دوام یې هوکړه وشوه. سرمقاله لیکونکي لیکلي اوس چې امریکا او طالبانو دا بهیر پیل کړی، باید په دې برخه کې په دقت سره نظرونه څرګند او د افغانستان د خلکو غوښتنې مطرح شي او تر څنګ باید افغان دولت هم په دغو خبرو کې شامل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره افغان دولت د مسلې یو جدي اړخ دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د طالبانو یو شرط د بهرنیو ځواکونو وتل دي، خو پوښتنه یې مطرح کړې چې آیا طالبان به په هغه صورت کې یا د هوکړې ته غاړه کیږدي، نو ځکه ورځپاڼې نړیوال ضمانت مهم بللی دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې په مسله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دلمي خلیلزاد لیدو کاتو یو ځل بیا خلک سولې ته هیله من کړي دي. ورځپاڼې لیکلي که امریکا په دې برخه کې ریښتینې وي بې له شکه چې هڅې به یې نتیجه ورکړي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغانانو سره د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړئ. ورځپاڼې لیکلي چې زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له څه مودې راهیسې هڅې پیل کړي او افغان حکومت ته یې په یاده برخه کې د خپلو هڅو د دوام ډاډ ورکړی دی. دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې د کابل دولت پر وړاندې د بهرنیو دسیسه جوړونکو د ښي لاس په توګه رول لوبولی او دغه هیواد ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو تیره ورځ غوښتل چې د ډیورن کرښې په اوږدو اغزن سیم وغځوي چې افغان ځواکونه یې مخه نیولې او ترمنځ یې جګړه هم رامنځته شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې آیا پاکستان به کله په خپلو سیاستونو کې په خیاړ شي او کنه لکه د لستوڼي مار هر وخت چې لازم وګڼي خپل زهر بشیندي.
اوس به د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه واورو چې خپل پیغامونه یې موږ ته راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په دې رات کې پراته یو. دا شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي. موږ سره د څوک پوښتنه را باندې کوي نه. موږ څوک په سر را ګرځوي. د یارات والی موږ سره دغسې کارونه کوي او نور کار کوونکي دغه زموږ سلام دي و اشرف غني ته زموږ ژړا ورسېږي. زموږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دي. زموږ هم هېڅ ځای لاس نه رسي. زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او ابکاف له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ خلک مپلسه دي. وسلام
سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم مسلم چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي. نو زما غوښتنه د اشرف غني سره د وزارت داخلي سره د وزارت دفاع سره دا ده چې دغه خلک دې کنټرول کړي. که دغه کنټرول نه کړي نتیجه یې خرابه راځي.
السلام علیکم. زه افسانه وحدت د لوی کندهار څخه مې پرښتو سره ټیلیفوني ته نیولې. زما غوښتنه او یو کوچنی د افغانستان له مرکزي دولت څخه د افغانستان له حکومت څخه په ولایتونو کې د ولایتي چارواکو څخه او خپله د دولت څخه مو غوښتنه هم دغه ده چې د روانو ټولټاکنو په اساس باندې چې کوم خطر متوجه کیږي یا کوم هغه سیمې ګواښونه د ولس په وړاندې د رایو د نه ګډون په انتخابات کې د نه ګډون ممانعت ګرځي. همدا ډېرې سخت او جدي ستونزې ده چې موږ ته کله دا ډول اختاره کول کېږي. نو دولت په دې برخه کې ډېر ښه مدیریت وکړي ترڅو امنیتي ځواکونه او په زمن کې د هر ولایت د هرې ولسوالۍ د ټولټاکنو یا د میزان پر اته ویشتمه باندې دغه برخې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي ترڅو هر افغان د خپل قانوني حق څخه ډېره ښه استفاده وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او د ساينس ډګر ته ورځو. تیر پنجشنبه د ساویس فضایي بیړۍ تر توغول کېدو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغله. دا چې دلیل یې څه دی له سمڅارو انتخابې وورو.
د پنجشنبه په ورځ ساویس توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضایي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې کپسول په ډېر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسي فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په ډیر شو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې 6 یا 7 برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 1.5 دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار